امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه او شب آشنای دومه پښتو خبرونه اوریدو ته هر کله ویم په روان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي چې واشنگتن د اسلام آباد سره په خپل مرستو بیا کتنه کوي. د امریکا او قطر ترمنځ د اف 15 جنگي جټ الوتکو یو قرارداد لاسلیک شوی دی او د افغانستان ملي امنیت پاکستان نه غوښتي دي چې هغه درې کسان ورس پاري چې د کندهار د والد ملمستون په برید کې ګرم بلل کیږي.
په کابل کې د میټرو بس ترانسپورتي کرښې د غزولو کار پیل شو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز په قبایلی سیمه کې د ډرون حمله غندلې ده او د کابل د ګارنیزون د قومندان جنرال ګلنبی احمدزی دنده ولې ځنډېدلې ده؟ درنو اوریدونکو د دې پوښتنې ځواب د جنرال ګلنبی احمدزی سره په مرکه کې وروسته اوري. رپورټونه وروسته خپرېږي خو اوس ترته مطیع الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلی چې واشنگتن له اسلام آباد سره په خپل مرستو بیا کتنه کوي. ښاغلی ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنی اړیکو د کمیټې په یو اجتماعي غونډه کې خبرې کولې. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې پیچلې وبللې. ټیلرسن وویل چې هیواد له پاکستان سره په خپل اړیکو او مرستو بیا کتنه کوي. په غونډه کې د امریکا د کانګرس غړو د پاکستان په تکلارو کلکې نیوکې وکړې. د کانګرس جمهور غوښتونکي غړي دانا رو روباکر وویل چې پاکستان له ډېرې مودې راپدې خو د امریکا سره دوه ګونی چلند کوي. ښاغلی روباکر پاکستان د ترهګرۍ اصلي ځاله وبلله او ویویل که امریکا او پاکستان د ملګري افغانستان کې کامیابه نه شي نو عامل به د دغه هیواد ISI اداره وي. د امریکا د دفاع وزیر جم ماتس داسې هوډ وکړو چې د جمهور رئیس ټرمپ حکومت به په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې بیا تکرار نه کړي. ښاغلی میتز دا خبرې د چهارشنبه په ورځ د هغو تبصرونو وروسته وکړه چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ نه ده او جمهور رئیس د دفاع وزارت ته صلاحیت ورکړ چې د جګړې ستراتیژي جوړه کړي. خو څېړونکي باور نه لري چې میتز دې په افغانستان کې اوږدمهاله بریا ترلاسه کړي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت هم په یو اعلامیه کې دغه پریکړه ستایلې ده. د افغانستان ملي امنیت د پاکستان نه غوښتي چې هغه درې کسان ورسپاري چې د کندهار د والي د ملمستون په برید کې ګرم بللې دي او د دې پیښې د اصلي عامل سره د پاکستان په چمن کې لیدل هم کړي. د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار د والي د ملمستون د برید اصلي عامل د دې ملمستون اشپز سید محبوب آغا دی او هغه په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. د کندهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ویلي له تیرې ورځې راهیسې حکومتي ځواکونو په داعش ضد عملیاتو کې د چپرار ولسوالۍ له اسلامي دولت نومي وسلوالو پاګه کړې او په پجیداګام کې عملیات روان دي. خو ګیانډي دا نه دي منلي چې توره بوړه دی داعش وسلوالو نیولې وي خو سیمه ییزو مقاماتو منلې چې په توره بوړه ستراتیژیکه او مهمه سیمه وړ مشبه داعش ولکه ترلاسه کړه. ښاغلی خو ګیانډي په دې اړه ویلي دي چې
موږ عملاً د دوی د لمنځه وړلو په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. انشاءالله ډاډمن یو چې د دوی نفوس به لمنځه جوړل شي، دوی به هغه تحرکات چې دوی لري دا به خونسا شي.
بل پلو دغو درې واړو ولسوالیو نه سلګونه خلکو کورنه پریښي دي او راوتي دي او په پردیو مینو کې اړولې دي. دوی د حکومت نه مرستې غواړي.
والا د اجرمنې راواوخته کامی خلق ټول او روا تا څنګه تورا بوډه ما سیرا کړه او نور کار نه کړه کام خلکو لږ مقامات څوک کار ونه کړ نور نور خپې راوست تور وړه د شان ونی وو
منګه د عشق خوان راوتلیو بیګا ماخام کړي مر برکړي او ټول نیم نه زیات کسان په لارو کې پاتې شو تور وړه نیول شوی دا تور وړه کوزه کړی دا
د ننګرهار ولایتي ادارې ویلې چې د راکړه شو کورنۍ سروې پیل کړي او زر بل کډوالو سره مرستې پیل شي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په سید آباد ولسوالۍ کې یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې ده او له امله درې ماشومان وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې ده. د کابل ښاروالي وایي په دغه ښار کې نږدې 5 میلیونو ښاریانو ته د ورځني معیاري ترانسپورټي خدمتونو د برابرولو لپاره پریکړه کړې چې تر 3 کلونو به په کابل ښار کې د 111 کیلومترو په اوږدوالي د میټرو بس ښاري ترانسپورټي کرښه جوړه شي. نن د دغې ترانسپورټي کرښې د جوړولو د کار لومړی پړاو د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د پنجشنبه په ورځ د خپلې کورنۍ د غړو لخوا د پیسو او د هیواد بهر د کمپنیو د لرلو په قضیه کې د یوې تحقیقاتي پلاوې مخې ته حاضر شو. صدر اعظم نواز شریف د مشترکو تحقیقاتو ډلې ته د تګ په وخت رسنیو سره خبرې ونه کړې خو دې نه مخکې د خپل اولادونه هر ډول غیرقانوني کار کولو په مسله کې مبارزه وبلل. د امریکا او قطر ترمنځ د F-15 جنگي جټ الوتکو یو قرارداد لاسلیک شوی دی او نن پنجشنبه دوحه ته د دوه امریکایي جنگي کښتیو تک سره هغه مهم نظامی ارتباط هم معلوم شو چې واشنگټن غواړي د داسې یو هیواد سره رابطه ټینګه وساتي چې د سو عرب هیوادونو سره په جنجال اخته دی. د ترکیې د حکومت عمده مخالف د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند پلویانو د خپل یو وکیل د بندې کېدو په اعتراض له انقرې نه د استنبول په لور 400 کیلومتره واټن لاریون پیل کړی دی وروسته له هغې چې د ترکیې په پارلمان کې د خلق جمهوري غوښتونکي ګوند غړی انیس بربر اوغلو په 15 کاله بند محکوم شو. د دې ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو خپل پلویان د عدالت غوښتنې ته راوبلل. د امریکا په سنا کې په روسیې د بندیز لګولو لپاره قانون کې تعدیل منظور شوی دی. سپینې ماڼۍ په روسیې باندې د مخکې نه په لګېدلو بندیزونو کې بدلون سختي او یا نرمي د کانګرس د اجازې نه وروسته راولي. او د لندن پولیس وایي چې د دې ښار د ګرینفل په ټاور کې د پرونۍ اور لګېدنې له امله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي خو ښایي د دې پیښې له امله د مړو شمېر زیات شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. پکتیکا د پکتیا اوسیدونکو وی چې وسلواله طالبانو د ګردیز پټان لوی لارې په اوګدو کې پلچکونه په بمونو الوزولي او د ترافیکو پر مخ تړلې دي. خلک له دولت نه غوښتنه لري چې د دې لارې امنیت ته خوندي کړي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورٹ را لګلې.
د ګردیز او ډنډ پټان لار چې زیاته برخه له غرنۍ ځنګلي سیمو تیر شوه په بمونو دی پلچکونو دی الوزول او د حکومتي قوا او طالبانو ترمنز دین خطو په پایله کې ځینې وختونه د ترافیکو پر مخ تړل کیږي. په تازه پیښه کې تیر شپه د لارې په اوږدو کې د مرزکی ولسوالۍ د لندوان په سیمه کې ځینې پلچکونه په بمونو الوزول شوي او له دې ویرې چې په سیمه کې طالبانو کمین هم نیولای خلک پرې د ورتګ زړه نشي کولای. خلک وایي چې د لارې په بندیدو سره له سختو مشکلاتو سره مخ کیږي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې د لارې د امنیت ساتلو لپاره جدي ګام واخلي.
بس مریضان دي په پخو یاړه او په پخو یغنه بیرته راوړي نو که دغه مخ موټر پیدا شو پیدا کړي په پخو به مرزکی پورې راخیږي یا باندې ما پورې کوزي. غوښتنه ده لرو چې مسخه د لارې خلاص شي. دا مشکلات نه راځي په دلاره کې. نه موږ د حکومت سره کوم مشکل لرو نه موږ د طالبانو سره کوم مشکل لرو. د لارې خلاص شي موږ
له دې لارې مرکز ګردیز سره سرحدي ولسوالۍ ډنډې پټان په ګډون د شپږو ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د غرض پر دې لارې هر ورځ لسګونه بار وړونکي موټر هم له پاکستانه سوداګریز مالونه راوړي. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس امیر بهرمزوی پر افغان امنیتي ځواکونو انتقاد لري چې ګنې د دې لارې په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي شتون نه لري او هم په داسې حالاتو کې دوی نغړی کوي. تاسو ګورئ چې دوه ورځې مسلسل مخالفین رزي لار بندوي د امنیتي ارګانونو لخوا نه هیڅ نه دي شوی. دغه چې دوی وایي دغه نمایشي حرکتونه چې تروی ولسوالۍ پورې لاړ شه بیرته راشه دا نه ولسته کینات بخښه دي او نه د ستونزې په هواري کې مرسته کولی شي.
د ځینو راپورونو له مخې په یاده سیمه کې چې پلچکونه په بمونه الوزول شوي، د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نن د ورځې په اوږدو کې جګړه هم شوې، خو د مرګ ژوبلې راپور یې نشته. په همدې حال کې د پکتیا امنی قومندانۍ ویان سردار ولی تبسم امریکا غږ ته وویل د نړول شوو پلچکونو ځای ته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي او هڅه کوي چې لار د ترافیکو پر مخ پرانیزي. هغه زیاته کړه
په ګډه باندې هلته امنیتي ځواکونه ورغلل او هلته عملیات روان دي، او دا چې د ترافیکو په مخ لاره تړل سوې ده، لامل یې دا ده چې هلته د اطرافو لخوا نه خال خال ډزې د مخالفینو لخوا پولیسو باندې کېږي، او په مقابله ډزې هم یو طرف بل طرف ډزې کېږي. د ملي اردو او ملي پولیسو همدارنګه ګډو امنیتي ځواکونو هلته عملیات شروع کړي دي. څو ورځې به عملیات دوام ولري تر څو دغه سیمې له مخالفینو څخه پاکې شي.
تر دې مخکې هم ډېر ځله د ګردیز پټان لویه لاره طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وه. که څه هم د وروستۍ پیښې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي، مګر د مخکینیو پیښو پر مهال یې ویلي چې هدف یې حکومتي کسان وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، شاوخوا 14 ورځې مخکې په کابل کې د پرلپسې خونړیو پیښونه وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ د پیښو د پلټنو لپاره د کابل امنی قومندان حسن شافروغ او د کابل ګارنیزون قومندان ګلنبی احمدزی دندې وځنډولې. امریکا غږ د کابل ښار د ګارنیزون له قومندان جنرال ګلنبی احمدزی سره د ده د دندې پر ځنډېدو او د پیښو په اړه مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځو. احمد صاحب، دندم ولې وځنډول شوه؟
مننه. دا علت به زه فکر کوم چې له مقاماتو سره وي، ځکه دلته دوه پرلپسې حادثې رامنځته شوې. د دغو حادثو په اړه د تفتیش په خاطر او یا مثلا د خلکو د قناعت په خاطر باندې مقاماتو په توصیه او مثلا د لوی څارنوالۍ د هدایت په اساس باندې زموږ وظیفه ځنډول شوې ده، او د همدغه موضوع د روښانولو په خاطر باندې.
ستاسو په وینا د تیرو پرلپسې پیښو په تړاو ستاسو دنده ځنډیدلې ده، څه فکر کوئ څارنوالۍ ته به داسې ځواب ولري چې هغوی ته د قناعت وړي او تاسو ته د برات؟
بلې، له ما سره لوی څارنوالۍ اوس په تماس کښې ده، ما ته به یادښتونه راکوي او زه هماغه څه چې کوم اسناد لرم یا کوم اجراات چې ترسره شوي دي زموږ د طرفه د اصولو په اساس د قانون په اساس او په ضمن کښې هغه د وظیفې د لایحې په اساس کوم اجراات ترسره شوي دي هغه په اړه زه معلومات ورکړم.
اکثرا په تاسو انتقادونه ځکه و چې حکومت د پیښې د رامنځته کېدو نه مخکې اطلاع درلوده خو په مخنیوي کې اقدام ونه شو کړی، ولې د پیښې مخنیوي په خپل وخت ونه شو؟ مشکل څه و؟
نه، بخښنه غواړم، خبره اصلا داسې نه ده. خبره اصلا دا ده چې اصل حقیقت چې له اوله چې دې اړه له موږ سره اطلاع نه وه، قانون په اساس چې هغه قانون د تظاهراتو حساباتو ده دغه په د موادو په اساس باندې موږ سره نه اطلاعیه وه، موږ سره نه تفاهم شوی و، موږ ته نه د مظاهرې موخه او هدف معلوم و، نه د مظاهرې مشر معلوم و، حتی د یو خط سیر نه نه و، د څو لارو نه و. نو وجه همدا وه چې هر طرف ته منډې پولیسان هر طرف ته چې لاړ، بالاخره په یوه نقطه کې یو ځای شو دغسې یو بدبختانه یو ناورین رامنځته شو چې اصلا د پخوانی اطلاع او هماهنګي له موږ سره نه وه. موږ خو دا د ګارنیزون قومندانی داسې د اپراتیسي سطح کښې د هماهنګۍ یو اداره ده، په تکتیکي سطح باندې هغه د قومندانی د امنیې او نورو مسؤلینو سره چې موږ دغه اطلاعات په وخت زمانو ته انتقال کړي هغوی نه کولی شي پوښتنه
وکړي. احمد صاحب، تاسو وایئ چې د دندې د ځنډېدو علت یوازې څارنوالۍ ته د ځواب ورکولو او د کارونو د روڼوالي په خاطر وضاحت دی، خو پر پیښو اعتراض کوونکو هم دا غوښتنه لرله چې تاسو باید د دندې نه ګوښه شئ.
نه نو، خو بیا غوښتنه خو بیا که چېرته دغه ته یې وګورو نو بیا خو هر څوک غوښتنه لري، هر څوک خپل دلیل لري، هر څوک خپله خبر لري، او طبعا مقامات هم دې ته متوجه دي، قناعت به غواړي. هغه روښانه ده، دا د چا په خوله د چا په وینا مثلا د وظیفې ځنډول هغه نو بیا د مقاماتو خبره ده، او په ضمن کښې هغه بیا ځان ته دلایل او ثبوت غواړي. خلک خوار څوک به ډېر څوک سچ څوک به نه غواړي، ولې څوک د چا دپاره ژوند نه کوي، هغه د هر چا حق ده، هغه به هر څوک حق لري چې وظیفه ولري کار ولري. ولې یو طرف به د دوی تقاضا کوي هغه په هر صورت ولې د دغې موضوع د روښانه کېدو دپاره اصلا هدف او موخه همدا ده چې دا موضوع باید روښانه شي چې عاملین د دغه قضایا او څوک دی کوم ځای را شروع شو ولی شروع شو ولی دغه څه وضعیت لاله او کدی څه موجود وو دغه په اصلاح نو شانو نو خامخا دا خبره به ټول چل کیږي چې څنګه وي غوښتنه هم کېدای شي ولی غوښتنه باید برحق وي غوښتنه باید قناعت پورته ورکړي چې غوښتنه یې هغه ته په سترګو مغازر دي مسنوال پاوي دي مسؤول پاوي
د کابل د ګارنیزون د مسؤول په توګه په تاسو د خلکو اعتراض د کابل د امنیت په نه تامینېدو کې څومره په ځای دی
مونږ د ګارنیزون اداره دا کوم فوق العاده قوت او نیرو نه چې دا څه وکړي د بل لري او په خاص حالات کې دا ټول قرار کې نه خپل او د شی او ګارنیزون د دې خدمت کوي فقط د پلانګزاري دی د ګارنیزون باندې باندې چې تقسیم د کار کوي ترتیبي څه موږ دل تشکیلات مرده تا شغف مندنی دی امنی دی کابل دا غرض دی اصد امنی دی کابل دا
بله
اغوی حوزی لری اغوی مسئولین لری اغوی شریدون لری حتی دی هر کچه دی پار نفر لری
خب
دی فکر کن دی کچه تا لازم روی اغوی جواب انشان اغوی لری از اخفر مسئولین آل تشکر
احمد صاحب دا کابل پخار که که غیر مسئول وصلوال او زورواکی ای یا او نو څومره استاست د دندې په تر سره کولو کې مزاحمت کړی دی
زخت زیات کړی ده دا مشکل لرو موږ متاسفانه ده او اوسنۍ ستونزې دا مشکلات چې دغه زیات پوپس خو دغه یوه نقطه ده همدغه ناخوالې دي چې مخامخه بعضې دوستانو ورونو ته درېدلي یو خبره موږ نه اسکار ورته درېدلې هغه هم د قانون په اساس د حکم په اساس په هر صورت دغه مشکل موږ شته او امیدوار یو چې دغه مشکل دغه ستونزه موږ ته لوړ مقامات حل کړي موږ خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې هغوی دغه پیشنهادونه په رڼا ته حکم کې او موږ د هغه تناسب باندې به موږ خپل عمل ولې په دې معنی چې موږ چا سره شخصي څه نه لرو په دې چیرې څلوښت کالو کې مال چا سره به څه نه مخامخ شوی لکه په دې ګارنیزون کې مخامخ شوم او وجه دا چې قانون تطبیق حوال ته هغه ته نارضایتي رامنځته کې هلته د شخصي منافع او د هغه فیصله د خصوصي پر اساس د حیثیت خبره او هغه بالاخره په دغه شیانو بدلیږي چې بیا دا چې ناخوالې وو ښه باد رامنځته نو امیدوار یم چې دغه خبرې به انشاءالله د پای ټکې به ورته کېښودي
مننه احمد صاحب کورم ودان
کورم ودان
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د کابل په ښار کې د عامه ترانسپورتي ستونزو د کمولو لپاره د کابل ښاروالۍ نن په دغه ښار کې د میټرو بس ترانسپورتي کرښه د جوړولو کار پیل کړ چې د دریو کالو په موده کې به تر 111 کیلومتر پورې دا کرښه پراخه شي په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غاک د همکار اکرام شینواری رپورت
د کابل خروالی چارواکی وی چې په دغه خار کې نږدې 15 میلیونو خاریانو ته د ورځنی معیاري ترانسپورتي خدماتو د برابرولو لپاره یې پریکړه کړې چې تر 3 کلونو به د کابل خار کې د 111 کیلومترو په اوږدو د میټرو بس خاري ترانسپورتي کرخه جوړ کړي. نن د دغه ترانسپورتي کرخه د جوړولو د کار لومړی پړاو د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شو. په پام کې ده چې په لومړي پړاو کې به د کابل خار سره شمالي او برکی سلولاري ترمنځ د کرخه د یو کال په موده کې جوړ شي. د کابل سرپرست خروال عبد الله حبیبزی نن د پنځشنبه په ورځ په وګونډه کې چې افغانستان د جمهوریت سره دوم راسیل محمد سرور دانش هم پکې حاضر وو خبر اعلان ته ویل چې د دې پروژې بشپړېدل به درې کاله وخت غواړي
دا سه اولين خط مترو بس امروز عملا افتتاح میشه
خغلی حبیب زیویل د مترو بس کرخنن عملا پرانستل کیږي نږدې یو کال وروسته به ترې ګټه اخیستل پیل شي او موږ به د 1990 کال په لومړیو کې د مترو بس کرخې د پالیت شهیدان وو چې دا ټول خاريام ته یو زیری دی قسم په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د رژیم د رنګېدو وړاندې د بیلی بس تصدی په یو دولتي غیر انتپایي ادارې په کابل کې خلکو ته د ورځنۍ ورته او د پوره کول لپاره ترانسپورتي خدمات وړاندې کول خو په 1992 کال کې په دغه ښار کې د پخواني مجاهدینو د ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړو لامل دا شبکه له منځه لاړه اوس د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو ښارونو کې منظم خاري ترانسپورتي خدمات نشته او خلک د خپل ورځنۍ ورته د لپاره تر ډیره په کوچني خاري ټیکسي موټر باندې اتکاک په ښارونو کې د منظم خاري ترانسپورت نشته په ښارونو کې د ګڼې ګوڼې د زیاتېدو سره هم رسته کړی ده د افغانستان د جمهوریت سره دوم راسیل سرور دانش دی غونې ته په خپل وینا کې هم د کابل خاریانو ستونزې د یادونې پر وخت ویل چې قسم د رسمي شمیرونو له مخې دغه خار د اوسیدونکو شمیر 3.6 میلیونو تنو ته او د غیر رسمي شمیرونو له مخې 6 میلیون تن ته رسیږي په د کابل خار په ډیرو برخو کې خلکو ته د خاروالۍ لخوا اساسي خدمات نه وړاندې کیږي
با توجه به وسعت شهر و ازدیاد نفوس و فعالیت ها
ښاغلی دانشویل د ښار پراختیا او د نفوسو زیاتوالي او پلیتونو ته په پام لرنې که چیرې د ښاروالۍ چارې او عواید په سمه مدیریت شي که ټولې ستونزې حل نه شي نو سترې ستونزې خو پرې حل کېدی شي. د افغانستان د جمهوري ریاست دومره سیل د چارو د ښه والي لپاره د کابل سرپرست ښاروال څخه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. هغه د کابل ښاروالۍ پر تشکیل له سره غور او په ښاروالۍ کې د فساد د مخنیوي لپاره په الکترونیکي توګه د ښاروالۍ د عوایدو راټولولو وړاندیز وکړ او هیله یې وښوده چې راتلونکو دوه کلونو د ښاروالانو د ټاکلو لپاره د ښاروالۍ ټاکنې ترسره شي. کابل ښاروالي وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې یې په عوایدو کې زیاتوالی راغلی او پخوا به چې د کابل له څلور دروازو دوی هر ورځ د 200 او 300 زرو افغانیو پورې عواید راټولوه اوس دا اندازه له 2 میلیونه افغانۍ هم زیاته شوې ده. خو د کابل ښاروالي دا مني چې هر ورځ دغه ښار د کثافاتو نیمایي د ښاروالۍ لخوا نه شي پاک کېدلی. کابل ښاروالي وایي چې په پام کې لري چې د کابل ښار د 5 ناحیو د پاکولو کار خصوصي شرکتونو ته وسپاري چې ورسره به د کابل ښار څخه د کثافاتو د اوچتولو کچه د کال تر پای 90% ته پورته وخېږي. په نننۍ غونډه کې د کابل په ښار کې د 250 کیلومترو په اوږدو د سړکونو د پخولو لپاره د 14 شرکتونو خاوندانو سره تړونونه هم لاسلیک شول. ټاکل شوي چې دغه سړکونو د پخولو کار به روان کال تر پایه بشپړ شي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د پاکستان د پوځ لوی درسیر جنرال قمر باجوا د پاکستان په قبایلی سیمه کې د ډرون حمله غندلې ده. په دغه حمله کې د حقانی د شبکې 2 تنه ووژل شول. جنرال باجوا وویل چې د پاکستان پوځ د صلاحیت لري چې په خپله د ترهګرو په ضد عملیات وکړي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال اسماعیل خان وایي په دغه ډول معاملو کې امریکا په پاکستان باور نه کوي او خپل ضد ترهګر په خپله په نخښه کوي. پامو کې په دې اکل د نظرانه یوسف زی مرکې ته چې د اسماعیل خان سره کړی ده.
اسماعیل خان د پاکستان پوز په حقانی شبکې د ډرون حمله غندلې ده. څه فکر کوئ تاسو؟ پاکستان دا ویلي دي د پاکستان د پوز لوی دستیز دا ویلي دي چې پاکستان په خپل باندې د دغه ترګرو په خلاف عملیات کولای شي. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان که عملیات کولای او دغه تیپاتې شوی دي د دوی په خلاف عملیات کوي او کنه هغه تور نه سیدي چې پاکستان د حقانی شبکې په خلاف عملیات نه کوي؟
نو چې د حقانی دغه تر شي زمنا خپل دغه دغه دي چې امریکایان په پاکستان باندې اعتبار نه کوي ځکه چې پاکستان د امریکای په خیال کې او د پاکستانی طالبانو یا دغه رنګ نور چې کوم هغه ډلې چې د پاکستان لپاره خطر بولي ای خلاف هو دغه کوي. خو د حقانی شپکه چې کوم دی دغه دغه باندې غي هغه رنګ کاروي نه کوي ځکه چې کوم دینو د پورنا بلو غو چې کوم د ډرون حمله شوې ده پای کې د حقانی کمانډر پکې وژل شوې ده او د دین مخ کې هم هغه د فنولي چې کوم کې د غي خپل ذاتی دلچسپي امریکایان زما په خپل خیال کې په پاکستان په دې حق لباند ډیر اعتبار نه کوي ځکه چې د قانوني شبکې په پخوار چې په پاکستان باندې دا وچ دي پاکستان غي خپل اسټس بولي او غي له دې تک ځای ور کړی دی. بیا چې د 100 په یادو کې د قانوني رور هم په اسلام آباد مبارکو په دغه کې وژل شو نو دغه رنګ کارو چې کېږي بیا د پاکستان باندې د امریکای اعتبار هغه مره ما ته نخ کاری چې پاتې بي ځکه دي دا ډرون حمله په خپل کې پاکستان په اعتماد کې ناخلي.
تاسو دا فکر کوئ چې دا څه کې دي چې د پاکستان او د امریکای ترمنځ په دې حق لبانی تفاهم موجود دي خو خلکو ته دا څه ویل کیږي چې بيخي تفاهم نشته دا څه ممکن نه ده کنه؟
ما خیال دي چې مخکې څو وخت پورې خو به انټيليجنس شيرنګ د دې د پاکستان کې دو امریکایانو ورته مخکې ویلي او بیا دا غي نه پوس چې کم دي نو دا وچه یو دی ورته د دی په اصطلاح کې ورته باکس ویل کېده چې پاره کې د شمالي او جنوبي وزیرستان بعضي منطقې وچل تکي امریکایانو ته دغه وچل تکي بدی د ټون دا حمله کوله دا اوس خو دا سینزل شو زموږ خلک دریم ځل خوشو شو چې پاکستان کې ډیر داخل ته دی د ټون دا دغه حمله او شولې په داخل کې د قبایلی سیمې نه را پاتې خو نو دې سره لغون دې تشویش ضرور پیدا شوې دي زمانه دې خیال چې دې په دغه حق لا باندې د پاکستان سره سره د غشت دې سمفاهمت سره یا پټه سلا اور باندې شته ځکه چې د ترنګ حمله چې په کوم کې شب حقانی دي شبکه یا دغه په کې ټارګټ کیږي هغه دی په مانې خلک د پاکستان ته دي معلومات ورکړي یا د پاکستان د بس کیس مجازه تخلي یو په خوا غو مفاهمت پدې باندې چې امریکایي تجارت چې ټون حمله کوي شوی او انټلیجنس شیرینګ بکې دي شو د استخبارات په لیول باندې خو ځې فکر نه کوم چې دا څه شی به وي.
تاسو یو څو کلونو کې دا اوریدلی به وي چې پاکستانی چارواکي وس وای چې د حقانی شبکې په خلاف هم دوی چې د ضرب عضب عملیات شروع کړو داغی په خلاف هم کړی دي او دغه سیمه داغی نه هم پاکه کړی ده. نو وس چې د حقانی شبکې کسان په هنګو کې وجل کیږي دا داغوی د اداګانې سمره بیت بار کوي.
دا سیده چې لکه شمالي وزیرستان خدغه و چې میران شاه او دغه خددي زی او ګړو دلته کې داغی مدرسو دا کانیانو دلته نه بزیات عملیات هم دلته نه کېدل دوم کېدل الته خو فوج دغه کړی دی امریکایان هم بوتلی دي د افغانستان سفیر هم هلته بوتلی وو دا ټول یورپین یونین د ناټ چې کوم کړه او نمائندگان هغه هلته بوتلی دي هلته خو مشکل نشته. البته دا د چې زه په ځای باندې د دې لکه اوس دغه کور او پکور کې ابو بکر د دې چې کوم کمانډانو ته په پکور کو اوس دا دغه سیدی چې پاکستان دا داو ضرور کوي شي چې دې هر ځای ته دې دې په معلوماتو کې دغه څه نه وي یا دلته کې ډېر افغان مهاجر دي هغه ته کم ډلی سره کوم شبکې سره دي طالبانو سره دي اسلامي سره دي چا سره دي هي معلومات د پاکستان سره دغه رنګ نه وي نو چې تر څو پورې دغه رنګ ځانګړي ځان له هدف وي ولته په کور کې چې څوک خزه ماشومان سره په فاميلي سکول ته کېږي ولته کې بریټ کېږي نو بیا پاکستان دغه داوی کوي شي چې موږ ته دې معلومات ته چې دلته کې څوک اوسېدل یا څوک نو دا د دې کم کست کم ډلې سره تعلق وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځ د امریکا مشرانو جرګې اولسی جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته گواهی ورکړه او د ټرمپ د ادارې لخوا د وزارت د بودیجې د کمیدونې دفاع وکړه او ویل چې که بودیجه په مناسبه توګه ولګول شي نو د بهرنۍ پالیسۍ اهداف لاسته راوړل کېدای شي. سره له دې هم د امریکا د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازو په دې بودیجه کې د کموالي د معقولیت او د نورو انکشافي مرستو د کمښت په اړه کلک اعتراضونه او پوښتنې وکړې. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن په بودیجه کې د کمخ ملاتړ وکړ او وی ویل چې د بهرنیو چارو د وزارت او یو ایس ایډ په بودیجه کې په 13% کې 15% زیاتوالی راغلی دی او په 2018 کال کې 55.6 بیلیون ته پورته شوی دی.
دغه ډول زیاتوالی د دوام وړ نه دی. له همدې امله د 2013 کال د بودیجې په غوښتنه کې د بهرنیو چارو د وزارت مهم ماموریت سرته رسول د بودیجې له تاریخي کچو سره پرتله شوی دی.
د ولسمشر ټرمپ اداره د پوز په لګښت کې د زیاتوالي غوښتنه کوي خو د مرستو او ډیپلوماسۍ په بودیجه کې 2.2% کموالی راوستی دی. یو ډیموکرات ایلیټ انګل په پیشنهادي بودیجه کې دغه راز کموالی بی احتیاطی بولی.
کموک دی ډیپلوماسي او انکشافي بودیجې په پنګونه کې ناکام شو نو په آینده کې راته زیان رسولای شي.
خاغلی انګل د سناتور لینزی ګرام دا خبره یاد کړله چې وایي د بهرنیو چارو د وزارت د بودیجې کمول د امریکا د سفارتونو امنیت په خطرناکو سیمو کې خرابولای شي. سناتور لینزی ګرام د سه‌شنبه په استماعي غونډه کې وویل د طبیعي آفاتو ځپلو خلکو د بودیجې کمول د ترهګرو تبلیغاتو ته لمن وهي.
د ترهګرو دا نه خوښیږي چې امریکایان له خوراکي موادو او تعلیم د هدف سره چیرته ولاړ شي. د ترهګرو له نظره دا هغو ته د نورو د جلبولو لپاره یوه وسیله ده.
استازو په دې استماعي غونډه کې دا خبرداری هم ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو کموالی په نړیواله کچه د امریکا د مشرتوب نقش ته تاوان رسولی شي. ریکس تیلرسن وای د امریکا د اهدافو په لاس راوړلو کې د بودیجې مسله ډیر مهم عامل نه دی.
حتی په بودیجه کې د کمښت سره سره به هم موږ په نړیواله کچه د انکشاف، نړیوالې روغتیا، د ډیموکراسۍ او ښې حکومتدارۍ او بشري حقونو په هڅو کې نړیوال مشرتوب ولرو.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د 2013 کال پیشنهادي بودیجه چې و 3.6 بلیون ډالرو ته رسیږي د امریکا د خلکو د ګټو نمایندګي کوي او په مسؤلانه توګه د خلکو د پیسو د لګولو تقاضا کوي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د امریکا غږ آشنا راډیو نور خبرونه پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا هم لوی الله مل شي.